د سهار اته بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د مثلث په نوم د ازادي رادیو د تلویزیون بحث یا برخلاف تاسو سره شریک وو. دا بحث تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې په ویډیوي شکل هم لیدلی شئ. په دې بحث کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو خبرې شوې دي. د ازادي رادیو ملمه هم لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې درش ولایتونو کې د ورشتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې لنیمروز پرته په نورو درې درش ولایتونو کې د ورشتونو اټکل کړی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به بارانونه ووري. د دې ادارې په ځینو سیمو کې له 15 تر 15 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې بي چارج شوې او د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې بیا سختو بادونو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې نن او سبا د سخت باد برېښنا او سیل وړاندوین هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج د فیروي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې د ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 9 مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یوه خونړۍ ترافیکي پیښه دوه اونۍ وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 1,000 مړه شول او لسګونه نور ژوبل شول. د سوریه په شمال کې حلب ښار ته نشته اسرایلی الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له عملی د درې دیرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خبر شوې دي. رویټرز آژانس د دوه امنیتي سرچینو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خبر ورکړې ده چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریه پوځ ویلي دي چې د دې برید له عملی یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. د مشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېره نه ده څرګنده کړې. دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په جواب کې طالبانو د ډیورنټ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډز وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان ویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې وژل شول. د امریکا حکومت هم په یو اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز پر یو مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نشته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیر یو کال کې په پاکستان کې تر 650 ډیر بریدونه شوي دي. فارن پالیسی خبرونه د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د برخې د مسول مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اگست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ل ټي ټي پی سره د سولې خبرو ترڅنګ په کور دنن عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمل خپل خاورې استلې چې دوی په نام نوې کلاس لري او تازه ویلې دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 3500 سره نور کډوالو بسي. بلورته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بند کړي. د پاکستان له ایران سره هم سش کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅاری او په فیسبوک کې هم کتلی شي او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندن را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار بشیر ګواشا سره دی چې د مشال رادیو د پاکستان لپاره خبرونه کوي، په تیر بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، کلمړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته وروګورو، د ورځ نه چې پاکستان راځيګېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غیر کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څرخ چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، هم در رقم ستونزی را منسته کهی. ایده بخاطر بانده چه نن رز پا افغانستان که چه تا هم طالبان واکمن شویدی او دره حکمتون دوی پر اسمیت بانده نپیجنی، خو فیلی واکمنه کوشش کهی چه در افغانستان میلی گرد خوندی وسادی. صرف چه یو هیواد پلی میلی گرد غاری خوندی وسادی، بلا شفه چه همسایه هیوادونه که دیشی چه بقیه که ستونزی را پیدا
کرد. د پاکستان څه غواړي؟ یعنی ګټې پوڅ کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتک مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل ځمکې پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي، دا څه دي چې پاکستان نه غواړي؟ که چیرې د افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چیرته افغانستان د دوران کرخه پکړه باندې خپل غږ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري، هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي، دوی په وخت برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي، حکومت د دوی مخنیوي کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېرېږي، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګوښ په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي. د پاکستان لخوا دا کتون کې څه وایي چې دا لانجه به په پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي، دغه دریز دا دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي، او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي، خو دای ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو، د افغان طالبانو ته، چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي، او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څکم تړون شته کنه. پخوا وخت کې داسې نه و، ځکه چې پخوا وخت کې هم ډېر داسې کیسې کېدلې، خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړونکي چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي، نو فکر نه کوي چې ډېر بپسي وګدش. البته دا مسله به روانه وي، په مختلف وختونو کې به یې چې په مختلف لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځینو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو لپاره، دواړو خواوې به استعمالي د سیاسي ګټو لپاره، خو ډېره بوګده نشي. اوس دا اوس مهالم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لا وړ د مخه په قبلي سیمه
کې خو بخښنه کوم، خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو تاسو اشاره کړې ده، هم دا خبره کړې ده چې د هند ترانزیت لار هم بندو، که څه هم هغه ډېره فعاله نه و، خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پرېښو د سیده پاکستان لار راشي، نو دا خو یعنی ګامونه پس پس زیاتېدو دي. او یو بل شی هم ده، مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند هغه کوي، هند شاته دی او ملاتړی کوي، لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کړي.
او بخپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري، دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده، یو دهلیز موجود دی چې په هغه کې سیکان راځي، زایرین راځي، هغوی هلته زیارت ته ځي. نو خپله په پاکستان باندې دا پوښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمني کوئ خو په خپل ګاونډ کې ورسره وکړئ، ځکه چې تاسو ورسره لوی ګاونډ لرئ، لوی بار سرحد ورسره لري، د افغانستان کې ورسره مکوي. په افغانستان کې د هند خبر زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل، ملاقاتونه وکړل، او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې وو هغه په افغانستان کې ووژل شول په څو میاشتو مخکې، څلور پنځه میاشتو مخکې، او په هغه کې هم داسې ویل کېږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات
منځ ته. البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو، یعنی به پرې خوا او لخوا سم نه دي تایید شوی. اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، د خبرو لاله ردا مشکل حل شو. نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبان په وخت کې، په خو هم هیڅ وخت د خبرو لاله نه ده حل شوی.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي، همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی، ولی سر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکومت شوي دي چې دوی برید کړی دی، څو هم ځلې
د څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته حمله کوي.
دوی ډیر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امر وکړي چې امر را پایل کړي چې بده نړیواله ټولنه تراشي چې د دې زمو په خاورو باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوای دی، څه وخت یو لیو وګای شي نو هغه خولې اچوي، نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې چمله کوي، د دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډیر خراب شوای دی.
خو بخښه همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي را منسته کوي.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي، دوی کوشش کوي چې په منطقه کې نامی راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چیرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو همدغه پاکستان کې نه وو، هم دوی ونه روزل، هم دوی په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شول، همدا پاکستان بنه وای چې د موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله. خو نن را چې دا امریکای خرابې شي، یعنې په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریټوري د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم ستونزه هغه هیواد را پیدا کړي او کارونه کارونه هملته اوسېدلی دي، د هغوی لکه اختارۍ باندې کوشش کوي چې تاسو خپل ماجرین به تدلی گو، او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو، یا اختار دی ورکوي چې تاسو TTP د ځای ورکوي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې د رقم نړیوال ټولنه ته وکړي چې د تروریزم راستر بلې په ډیرې دوه یا نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو په خیره کاش کې ترڅو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي، او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کارونو کارونو مګشتو سوینو چې دوی څه په قرضداري کیږي او د امریکا رسمه پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې. په همدې ستراتیژي باندې دوبیا غواړي مخ ترار شي، نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي، غواړي چې په دغه رقم جنجال او پستونزو کې همیشه
البته او بخشي اغله پتن په ورته وخت کې په پاکستان کې ډیر کتون کې په دې باور دي چې چرته د دوی په سرحد کې جګړې وی نام نه وی د خامخه د پاکستان د نن هم سرایت کوي. پتیرو چبان د سلويشتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته د دوی د پخواني ستر اعظم بنظر بوټو خبره او پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشينکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې، نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، سره دوی خبره هغه مسونه شي.
اګوره په د پاکستان ستراتیژي اندغه ده چې دوی کوشش کوي متاسو د دې دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه حکومت چې حکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه دوی هغه جنرالان چې فیصله کوي. اې دې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې مشي جنگي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو وړای رومانست کړی کچیرته د دوی نظامی برخه ضعیف شي او دوی دا رقم ډالې ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کی. تاسو په دې باندې باور وسئ چې پاکستان په 15 برخو باندې ویشل کیږي، په بلوچستان په خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سند په خپل هیواد ولري، پښتانه په خپل هیواد غوړي. مزه پر کومې دي په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامی کسان په دې باندې پیږي چې دوی یو لای صرف همدغه نظامی کسان د ټوپک
له طریقې نه همې شخص
پر سیاست
کوي. مننه. د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، یغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال بیان څرګندونه لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګورسب دوی خو د دوړو له خواو لپاره د زغم غشتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي. په دې برخه کې د پاکستان څاکس العمل راغلی؟
پاکستان خو د امریکا په بیان باندې خبرګون نه ده خوله، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه هیڅ
د شمالي وزیرستان ته او په سیده د عبدالله شاه د کور کوم فکر کړی پاول کې چې عبدالله شاه هم وشتلای دی، بیا وروسته چې کور یې بمباری کړی دی او یو کلیپ پاوڅ خپور کړی دی چې په اډیو دی چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي او دا رقم په دې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی. خو د پوز خو خوګو کې د شي داسې څخ پر کړی، خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبد الله شاه او بل خصوصا الته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري، سیمه د وسم پکې واوري پرتی د زمنګ کسونه مونږ راخستي د غزنه، نو هغه زینو کې چې کله خلک ول چې د مشمان او خزم لشي بده به دوی مجبور شول چې وای اوس ک تاسو د پاکستان د برنو چارو وزارت اعلانې وګوره پغې کې داسې مجهول خبره کړې ده، عمومي خبره کړې چلته وسلوال لیشتلې دي. خو د امریکا خبره دوی څه خبرګون پېنه ده، خو د مخ کې تاسو شي کوم خبره د هند په اړه کې کوله، هغه زما خبره نیمګړې پات شو. ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسي کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه وډل شو، هغه تایید شوی هنديان و، هغه خپل د نام سره هندي لیکي، هغه مشر وو د هندو، نو هغه د دې وجنه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بل دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې دی یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورنالته دي خپل ملایق مجاهد چي دي په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کور نه دلته راوړي، افغانستان ته راوړي، او دغه د کراچۍ کې دي
البته د کال مخکې تقریبا خبره وروسته دوی ویل چې دا کارونه البته وای چې شوی دی
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کم دی وسه پرې حتی د د د د ملایقو برور چې دغه کراچي کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشران یې حل ته دی خو دا یو خبره به سړې کار دو کې چې پاکستان کې دننه داخلي څه حالت دی افغانستان کې دننه داخلي څه حالت دی په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دا رنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبر وري چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څو خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړي کوي نو د طالبانو د افغانستان کې هم د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې د نننه کې هلته څه روان دي او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
مانه ده اخلي پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه ونې د ابل ورس 13 ورس د او بشه دي چرشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه الته دی مشال راډو راپور ګور سپتا سو راپور خبره والته خلکو ویلی اوسه لشتر د لاس چاو دنیا اوریدلې دی او الته حمله وشوه اسلام آباد د دغه بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې پوری کاو وسم جن راپور نه دی پاکستانانو په قول باندې ویل کیږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچستان خو خپل یو ملي تحریک ته او لدی طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه اساس په باور پاکستان ولې د ستور پوری کوي
وګوره پاکستان همیشه تورن لګوي هر پیکا چې پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخا کړای دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځنی پروت دي په تاسو ویلو چې د افغانستان او د پاکستان او ایران کې دوی تیتی نو دا کومټونه چې دوی لګوي صرف دې خاطر باندې چې غاړي او بخپلې خړې کې لکه چې ګوښه دا کوم خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فیلی واکمنۍ سره چې هغه کوم یو لري چې دوی اوس فیلان لري دا چې ورستر ولې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه د غستونې حل کړي دا فیلی واکمنه یا دا رقم د پاکستان نظامی ډاله دا خلک دي چې دا یو بل د باتن راجو شي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چیرته شخړې وي دا د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کیږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټ یاري کې ولري په دې خاطر باندې چې چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم پستونځو کې وو دا د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفتامت لري او پاکستان تزي او همیشه هر ځل چې حکومتونو په ماسک کوم ستونزې شوي دا موږ تاسو ویلي لري چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې یاره ستونزې راوستل دي یو ویزه ستونزې ورته پیدا کړې یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګونا خلک نیولې دي او باندې کړې دي خزي نیولې دي ماشومان نیولې دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو به سره خبرې کوو باندې خانه د موږ تاسو د میرمن او د ماشومان او د مریضانو نه مالته راکې دي د په خاطر باندې چې ته زید تداوی لپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت د دې بعد چالان ورسره دی او دلیل صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلی واکمنۍ باندې خپل فشار نه راوړاندې کړي نو که چې درا شو د بلوچستان څخه په کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی پاکستان لپاره دوی پیږي چې هر ځل بلوچستان خپل غټ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړ شي دوی ته نه ورکول کیږي په حکومت کې ورته دومره سم نه ورکول کیږي روز په کومه دی په خاطر باندې بلوچستان هم هغه خپل نه همیشه نیسی خو بیا ګونه راوړي راسان په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګور سم مخکې تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشته کوي مثلا د پاکستان د بمباری په جواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکارا کو، اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکارا کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت دی وخت استازي شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټر کې کړی دی، په ایکسپان کې لیکلی دی دا غندو، یعنی افغانان سره نشته کړی دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي، یعنی افغانستان سره دښمنی دی پاکستان، پاکستان سره لري کوي نه؟
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي، خصوصا بهرنی پالیسی او امنیتی مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه، تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال عاصم منیر هغه د دې په خلاف دی، د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلی دی. البته پوز همیشه دا ویل دی دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل. نو په دې وجه باندې د ډېرې پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل چې جوړي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ، بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1948 پورې ځان له یو ریاست و یو دولت و، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1948 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1948 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خوا ته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ، حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي. نو د نن پوسټ ډېر مشکلات دي په دې وخت کې، دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل امیج باندې ډېر پام کوي، یو غیر لپاره دوی ډرامې جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پوره یو غټ سنټر لري د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا ښکاره سندرې جوړوي، د دې لپاره چې د فوز امیج ښیي. او د فوز امیج په دې کړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي، هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی، د افغانستان نه موږ ته خطر دی، د نور ځایونه. نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي، بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیجو کند لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کړي. وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې، ایران کې هم پاکستان حمله وکړلې، هغه دومره حتی ضروري نه وي چې پاکستان حمله کړي، خو هغه دې لپاره وکړي که نه وي کړی، بیا به پاکستانیانو خپله ویلې چې پوز دومره ډېره بودیجه لري، یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو، ملکی حکومت، ملکی وزارتونو ته. نو بیا پوز ولې ناست خاموش؟ یعنی چې جنگ هم نه کوي، نو بیا پوز دپاره دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی؟ نو یعنی که داسې پیښې کېږي د پکتیکا او د خوست په شانتې، نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده،
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده. یو ګوره دنه چې تاسو وګورئ، سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی، یو سیاسي حکومت دی، یو منتخب حکومت دی. کله چې سیاسي ګډوډي، سیاسي حکومت، کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزوری وي، هغه د پوز لپاره ښه دی، ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني.
دغه خبره مایکل کوک المان په خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړی دی. هغه وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز هم کمزوری شوی دی، او په پاکستان په ولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزوری دوی دی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي. د خبرونه په دې ورستیو کې هغه پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم. د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام سره په کابل کې جګړه کوله، دوی پاکستان ته محتاج وو، لیکن ځینې کتون کې نن سبا دا وایي چې لاغه احتیاج تر یو حده پورې دوی وتلی دي، نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري. که چېرته دا خبره څوک منی، نو دا خو د شکاري سي دي طالبان او د پاکستان اختلافات په پسيزيات شي
هڅه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کرني وکړي ډېر خبري ومني، نو په هغه وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګه سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړه، خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر اخلاص نه و، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپلې ملي ګټې تا په هیواد باندې نه درته خرڅوي. په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي، غوښتل چې جمهوریت را چپه کړي، او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې غوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلی، نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې، نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده، پاکستان خپله کارخانګي سمنه وکړي، فکر یې کولو که چېرته موږ طالبان سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته راکړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ سی ووایي چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتینی افغانان د دوی په طرف باندې شو، د دوی په دغه کړنې په طرف باندې شول چې نو څه ورکم چې دا رقم کړنی افغانان نور را نږدې کوي او بیا د دې د څنګه سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شي چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده، موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي، د دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي، ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوا نه. نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره و د پاکستان لخوا نه د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هرې کړنې به ومني، خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني. دوی خاطره چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصول ترلاسه کړي.
ډېره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب، له تاسو هم منندو یم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلا والی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کال مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوند دی کرختیا وایم او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وی زکه هر چیرته ما افغانستان باندې ما سره وی زبده افغانستان سره يم.
بل انجان صاحب ولی افغانستان یا دې رستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یا دیږي
ګوره ډیر غلری مثلا لري وطن په اصل کې ورته ګوره وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي درس تعلیم مو ویلې ده خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شای نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بل کله په دینی لحاظ یو څېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینا یا پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پاون ګورو پانی پتا ماتا درد مهات و وطن چې دا مور ده د مور حیثیت لري نو د مور درناوی په موږ باندې فرض او د مور مینا خو به مثال مینا ده نو خامخا د موږ یادېږي د ټول به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک راولې شي.
بل هم دغه مینا ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز به منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په ورستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو زله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به یې څو قلم ودرېږي ما څو ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی البته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي د خپل شیرونو سره وایي؟
البته په ډیر افسوس ډیر افسوس سره بای دوه ما چې په هند کې د فعالیتونه په د پښتو ژبه لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبه لپاره زه دونه ویم کال کې ماجر شوم هند ته راغلم او د هغه وخت نه رئیس ماډر یې حاضر وکړې ډېری حالي ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولې ولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یو ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي هغه ته ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نشو ما تر اوسه پورې یو ټولنه مهم ونه شو کړی دلته جوړ کو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې لدې شي محروم یم.
بل انجان سه اوس خدای شان ډیر اسانه سوي هم دی په انلاین باندې هم تاسو کولای شئ چې په مشایرو کې برخه واخلې یعنی کې اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکي.
بالکل اسانه شوي دي ډیر ټولنه شته دي چې البته په هندستان کې نه دي د هندستان لوخ نه دي د موبایلي د موبایل لاره نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خوای خوا کې دي او مشاعرې کیږي خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او کنه چیرته اوسیږي ادرس یې راسره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسیږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت دلته دا اقتصاد دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي ډوډۍ پیدا کړي ولې چې دلته هر څه په پیسو دي سکول په پیسو ده میډیکل په پیسو ده کورونه کرایي دي نورو هیوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله هغه هم اوس بندې دي یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت به چیرته وي ورسره او بل دا چې په هندستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نور یې ودونه کې فکر کوم د افغانستان کې وای موږ په سهار دوکانه خلاصول چا به شپږ بجې چا اووه بجې چا اته بجې او چې مخام به شول چې تیار به شروع شول دوکانونه به بندېدل او خلک به خپل کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لس یوولس دولس بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې د نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي نو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو یې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هېوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار وو، دغه کاناډا هېواد هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دوه نوي هم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي، لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوې ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینا له حد زیاته مینا، هو نفرت هم له حد زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګه کیو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړپوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره ده. وطنونه بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو او پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه واته کینولی دی د سکیورټی په صفت چاته د هغه څارنه او کیا واغه محلونه ژوندۍ وساتي روغي وساتي او ډیر د سړي چې تر کورپونه ورا چول شوی دی نو
یعنی اوس تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تاګ را تاګ وکړي په ډاډ زړه
فلحال خو پروازونه نشته کچیر ته پروازونه یو ولې نشو کولای غاډي مونږ وطن د مونږ یو واد غاډي مونږ خپل خلک دی هر کله چې وی مونږ به تاګ را تاګ سره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان له هم اندیشنه لري غو ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنې کیږي
دا کېده شي دا سلفي صد ده خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دا غسه حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطن په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده رنګ رنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یو کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یوې واد کې شتون ولري یا په دموکو په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګوره افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا دا چې موږ دموګه منطقې چې پکې پټولنی شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازارو به اوسه کارته پروان شلو بیا په سي تایمنی او قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چارو کارته سي کې هم ژوند پر شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د فقو په سیټ چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړي چې اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې دلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهر کې انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کومه د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص ولو هغه د شهر کې انارکلی نوم ورکړ شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې حالت تا څنګه کې کوله او نو کومه آبادی پکې ونه سه وړاندې د غرونو لمن یې راکړل نو هغه څه چې موږ ته راکړل شنو ته خو موږ هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ د ټوکلار هم نه دی لیدل هم نه د په حسین خېلو کې چې حالت نو ټوکلای شو ولې چې هتا خلک دي هر چا وی چې داسمه کې ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې غوښه وای نه داسمه کومه ته دولت راغړې دا ماده دا ناممکن ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شار په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هتا چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخه تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی دا د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخه به په خار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چیرته لاړ شو ورته ژوند وو نو د اقلیت لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي جاته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورداره هم پکې جوړ شي که سکان مثلا ګورداره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ستر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ د ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولای شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمينه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمينه برابر نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نه وخت اوس د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي. دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدل ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه ته سي وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولو مچ دي ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شای دا خپل مسیت خدای له ماده د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شای وی چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شای باید د دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زه ډېر سره غږیږم هر وخت ودان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وی چې مونږ د کوم ځایو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې ومه خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مېرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږیږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ د غمبرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالیږي مونږ یې نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هغه افغاني کلچر باندې مونږ نه سره ژوندای ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ما ته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجن صاحب ژوندی اوسې مننه
ظالم مذهب پیروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑ میں والے برابر گے سواران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑ میں